په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان وای په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغان حکومت په زابل کې د يرغمل شو تنانو د خلاصون هڅه کوي او روسي ولسمشر د ایراني چارواکو سره په تهران کې کتلې ده. پوره خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وای دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانه د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړه. په اسلام آباد کې د مشال لريو خبريال د پاکستاني چارواکو په حواله وای چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاري او سوداګرۍ خبرې اترې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم اطمینان څرګند کړ چې په افغانستان کې د محمد اشرف غني په مشرۍ کې د سنی حکومت سره د دوی اړیکې مثبت لوري ته روانې دي. اقلیل حکیمی تیر ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې هم ګډون وکړ. په زابل کې افغان چارواکي وایي د غلطه د يرغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل والی ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته ویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي يرغمل شوي کسان پکې ساتل کېږي ورغرې لارې تړلې او د مشکوکو کورنو تلاشي پیل کړې ده. د نوموړي په وینا په عین حال کې قومي مشران د يرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي سو دا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان يرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د یو ویشت هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو برخه ده. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وندرلین د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یو ډیر ښه فرصت دی چې دوی په افغانستان کې د امنیتی جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2018 کال کې هم دوام ورکوي.
موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتی جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوو. دا یو ډیره ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید ترسره شي. موږ غواړو چې د قاطع ملاتړ ماموریت ته په 2018 میلادي کال کې.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت افغان امنیتي ځواکونو خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره کتلی دي. دا له 2001 کال نه پس ایران ته د پوتین لومړنی سفر دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د مسکو او تهران ترمنځ خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. روسیا او ایران چې دواړه د کورنۍ جګړې سره مخامخ سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړي دي. د امریکې او د هغې د ائتلافیانو هغه وړاندیز کړی چې وای د سوریې ولسمشر دی له واک لري شي. روسیې په سوریه کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دوی په وینا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه کړي خو دوی په واضحه توګه د اسد د نظام خلاف د امریکې لخوا روزل شوي ډلې په نښه کوي. هلته ایران بیا د بشار الاسد د پیاوړي کولو لپاره پوځي سلاحکاران استولي دي. د بلجیم چارواکو د پاریس د ترهګریزو بریدونو په تړاو پر سلورم مشکوک تن باندې د ترهګرۍ تورونه اعلان کړی دي. د دغه هیواد د مرکزی څارنوالۍ دفتر ویلي دغه تن چې هویت یې نه و پیژندل شوی د نومبر په 22 په بلجیم کې د پولیسو د یو شمیر چاپو پر مهال نیول شوی دی. 15 نور مشکوک کسان چې د چاپو پر مهال نیول شوي وو د پښتنو ګرویګنو نه پس خوشي شوي دي. له پرونیو نیول شوو 15 تنانو نه هم دوی بیرته خوشي کړی شوی دی. په عین حال کې د بلجیم وزیر اعظم چارلز مشل وای پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداری ته په لوړه سطح کتل شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی واسکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو واسکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی و. په هغو بریدونو کې 130 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي وایي واسکټ چې چاودیدونکي کیلۍ یا چابي ورسره نه وه، پرون د پاریس په جنوب کې د خزلو په یو ډیران کې د ښاروالۍ د یو تن لخوا چې پر صفایي موظف و موندل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجنس د یو فرانسوي پولیس افیسر په حواله لیکي د لابراتوار نتایج ښیي چې په جاکټ کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد هماغسې وو لکه د پاریس په بریدونو کې په کارول شوو واسکټونو کې چې استعمال شوی وو. دغو بریدونو مسؤلیت اسلامي دولت وسله والې ډلې قبول کړ. او روسي خبر دا چې روسي چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جالي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. د روسي د فدرالي پلټنې د کمیټې ویان ولادیمیر مارکین سرکاري خبري اژانس تاس ته ویلي په همدې موده کې 10 تنه نور په غیر قانوني توګه د تولید شوو الکولي موادو د استعمال په وجه په بیړنۍ توګه روغتون ته وړل شوی دي. نوموړی وایي د هیواد په لاروبر کې د الکولي موادو د استعمال له وجې د خلکو مړینې پیښې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د الکولي موادو د تولید واک حکومت ته وسپارل شي. دی وایي دا خبره هم اړینه ده چې د بهرنیو شرابو په واردولو دې سخت بندیز ولګول شي. دا تر دې ګړی د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان د خزانه وزیر له افغان چارواکو سره له لیدنو خوشاله دی. وایي چې د توانای پر دوو پروژو یې خبرې سره کړې.
ہماری میٹنگ الحمدللہ بڑی کامیاب تھی. دو نئے پروجیکٹ کی بات ہوئی ہے.
پرون مخام د خیبر پختونخوا پټان کې ناڅرګند وسلوالو د لیویز ځواک یو سرتیری په ډزو وجل دی. بلخوا د ممند جنسای د بایزو اوسیدونکو وایي هغه مرسته چې د پاکستان حکومت د نورو جنسایو له بیکور کل شو خلکو سره کړی دی له دوی سره نه دی کړی.
څنګه د نورو جنسایو سره وګورو چې په راښینو نه کېنتونه دغه ته وسو څه د ممند جنسای کې لا نه دی شي.
او د پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو سیاستوالو او مدني فعالانو د هغه هیواد له حکومت ګیله کوي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په عمل کې له دوی سره سلا مشورې نه دي شوې.
بلوچ پنجاب هزاروال داخل کو مونږ ته اصلاحات کو مونږ ته د خپل حیثیت غرا کی چې مونږ د ډیسیژن میکینګ کې شامل وو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیشن له غونډې وروسته چې پرون په اسلام آباد کې وشوه، د پاکستان په حکومت کې د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار یو خبری کانفرنس ته هم په اسلام آباد کې وویل چې دواړو هیوادونو پر کونړ سیند توانای د پروژو عملی کولو د کاسا یو زر په شمول په یو شمېر نورو پروژو کې یو له بل سره د مرستو زیاتولو په خبره اتفاق وکړ. خبري غونډې ته د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی بیا ویل چې د دواړو هیوادونو حکومتونه د ورپېښو مسلو د حل لپاره باید په ګډه کار وکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار او د افغانستان د پلاوی مشري د خزانه وزیر اکلیل حکیمی کوله. غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته سینیټر اسحاق ډار وویل چې غونډه کې دواړه خیزه سرمایه کاری په چارو خبرې اترې وشوې او دواړه ملکونه په دې خبره اتفاق وکړو چې د کال 2018 تر پای بعد دواړه خیزه تجارت 15 ارب ډالرو ته رسولې شي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څنګه کې د پروژو ترسره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیابه وه. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمنستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میگاواټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 1.5 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له هم خبرې وشوې کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي.
راځي او د دې لارې نه بعد دوه ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. ترڅو چې زمونږ د منصوبو خبره ده، نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسې او نشتر کډنی سینټر چې کمی منصوبې دي، په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبری غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی اویل چې د پاکستان افغانستان اقتصادي کمیسون په تیرو غونډو کې په شوو فیصلو په عمل درآمد د ځنډ نه کار اخیستی شوی دی، خو اوس دواړه غاړې په دې خبره سلا شوي دي چې په شوو فیصلو به فوري عمل درآمد کولی شي.
زمونږ ډېرې ګټورې خبرې وشوې او زه شکر گزار یم چې هغه مسلې چې موږ ترا پیښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغې په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او کنه. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډېر زر به د دې ښې نتیجې راووزي.
یاد دې وي چې یو څو اونۍ وړاندې په کابل کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو چې د شریک اقتصادي کمیسون په غونډو کې پاکستان د افغانستان سره کمی ژمنې کړي دي، نو په هغې عمل درآمد نه کوي. دا دې هم یادوي چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نهمه غونډه تیر کال فروری کې په کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي، خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان ان په آخري موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، پرون ماښام د خیبر پختونخوا په ټانګ کې ناڅرګند وسلوالو د لویز ځواک یو سرتیری په ډزو وژل دی. په سیمه کې پولیسو او امنیتي ځواکونه وایي چې دغه وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي دي. سیلاب مسعود چې د مشال رادیو خبریال دی، موږ ته رپورټ راکوي.
د سولی پښتونخوا ښار ټانګ د برې په کلکشن سرګند وسلوالو د دریم په ورځ نه وخت مال د سولی وزیرستان لویس فورس یو سرتیری تلاوت خان مسعود وویشته وایي وژلي. ویشتونکي وژونکي د پېښې د ځای نه په تېښته کې بریالي شول. د پېښې په اړه هلیا تر دا دمه چا قبوله کړې نه ده. په دغه باره کې چې د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي سره تماس ونیو، هغوی د نوم جوتولو ژغرې کټ کولو نه سر وغاړوه. البته دا یې راوښول چې سرتیری د ټانګ په بندوبستي سیمه کښې ویشتلی وژلی شوی دی، ځکه د ټانګ پولیس او د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي ګوشې ګوشې تحقیقات باندې لګیا دي او کله هم چې د دغو تحقیقاتو نتیجه راووزي بیا به معلومه شي چې د دغې برید او د لویز د سرتیری د وژلو اصلي سبب صدای. دا دے ہاں یادوی چھ دے دغی پیشنا سو میاشت مخشی دے ڈبر سارا نجدے دے ٹانگ گمل پسی مخشی ہاں دے سولی وزیرستان دے لیویس فورس یو بل سر تیرائی پا دگی رنگ پیشاکشی وشتالائی و جلائی شوائیوان. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخا، ستاسو پجبا.
د محمد جنسای د بایزو اوسیدونکي چې شاوخوا شپږ کلونه وړاندې د نامنیو پیښو او د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز عملیاتو له وجې بکروټل شوي ول، وایي چې د سیمې شپېته سلنه خلک لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی زیاتوي د سیمې خلک له دې وجې چې د صحت مرکزونه، سکولونه او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ورته نه دي برابر کړل شوي، خپلو کورونو ته بیرته تګ ته زړه نه ښه کوي. دا خلک له حکومت غواړي چې یادې اړتیاوې دی پوره کی. شانواز ترگزی رپورٹ را کوي.
د محمد ایجنسی په بایزه سیمه کې چې د دیورین په کرخه آباد ده، اولسی وای چې هغه د شپږو کلونو نه زیاته موده د بیکوري په حالت کې تیر کړه. سلويخ فیصدی خلک خو کورونه ته ستانه شوی دي، ولې دا نور خلک لا هم په پیښور، پینډی او په کراچۍ کې میشتي. ملک حاجی زیارت ګل هم دغه سیمه اوسیدونکی دی او هغه وای
جنگونه او د انقلاب په ټول په بیزي قوم زکه چې سره چې دی په بارډر پات دی او ماجر سوین ټول دی دی او وطن کډوال دی څنګه دی نو یو جنگ څو سره وسلو شو تر شنو نه چې ټول دغه ته وسو دی د بیا واپس نه پاره یو ترتیب جوړ شو هغه واپس شو ترانسپورټ ته وسو نور راشنو نه نور کومه څه وسو شو څه نه دی جنگ کې لاندې شي لیکا سره نه دی شو
د ترهګری زد جګړه کې لټول زیات نقصان د بایزو د سیمه شوه زکه په دغه سیمه کې لوړان دی هم تعلیمي ادارې کم وي او چې کوم ادارې وي هم نو وسلوالو اړنګولې او حکومت دغه سیمه ته د ترقی په لور پاملرنه نه ده کړې دا خبر راته ملک آسم خان اتمرخین داسې وکړه
کوم څه بیمارې په خور سره شنو هغه مینه په لار باندې وفات شوی او هغه هیڅ ذریعہ علاج نشته د ماشومان تعلیم او کی حالت هسپتال نه راشي شنو د مجبورۍ نه او بل موږ هغه سي نظر وشو نو په بایل شان چې کوم نور قبایل ته شوی او متاثر شو به واپس پروګرام نه وشو ترانسپورټ ته ملاو شو راشن ته ملاو شو
نو کو دغه خلک بیرته کورونه تستانه شي نو لټول زیات او اولنې ضرورت وي سوي ملک کابل خان تمرخیل وای
دا تعلیم دې به پکې د بجلی دې به پکې د اوبو دې د ماشومان خدمت لري لري دین او په سرونو باندې را د مومن قبایل چې پوره سلور پلان به دې کوم نه وځه ورې نه پیه تا په څه کنه چې مې یې ته په څه کنه چې په فاق ته په څه کنه دا څه ول ماجر یې څه تاسو خپل علاقه څه کنه
بل خو د محمد ایجنسی نه ټاکلی شوی د پارلمان غړي بلال رحمان څوره زیوړانه مشال ریډیو ته ویلو چې د بایزو او د خوځو لپاره تر 90 کروڑ روپی منزور شوی دي چې ګینه به ور باندې تعلیم سړکونه او د صحت مرکزونه جوړول شي دوی دا هم ویلو چې اته د نور د شیشو یا شمسي ټیوبلونه به هم په دغه سب ډیویژن کې جوړول شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په کبالي سیمو کې فعالې ځینې خزې وایي چې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په لړ کې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه ده شوې د کبالي سیمو خزینه سیاستوالې او مدني فعالانې وایي چې په فاټا کې د اصلاحات معرفي کولو په موخه جوړه شوې حکومتي کمیټه کې دوی ته نمایندګي نه ده ورکړل شوې او ځکه نو دوی دغه حکومتي اقدام غندنه کوي بل پلو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ د خلکو استازي حاجي شاجي ګل افریدی وایي کارتیا محسوس شوه نو په یاده کمیټه کې به قبایلي ښځو ته هم ځای ورکړل شي پر دې موضوع د انیسې اجمل رپورټ اورو
د قبایلی سیمو ځینې خزی وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اغستل شوې د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یو کمیټې هم جوړه کړې ده خو د قبایلی سیمو له ښځو سره هیڅ سلام مشورې نه دي شوې
د فاټا د زنانه نه خوړو بخې ته پوس چرتم نه دي شوې اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټې چې جوړېدل نو د قبایل کې څو کم دونه غنه وو تکړه غنه لري چې د تاسو را کمیټي ممبر جوړ کړی وي د فاټا د یو کونس دی علاقې نه دی خبر دی غدي مونږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال د خلکو مونږ ته اصلاحات کوو قبایلی زنه نه احتجاج وکړو چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کی چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وکړې دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټې غندنه وکړه د دې تنظیم مشر شاهد شاه وایي چې په یادې کمیټې کې خصوصا ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه لپاره ما غورځول شوی دي
په دې خبره باندې د فاټا خخجې چې کومه مخکې نه په وی نور خپه شوی حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو د کې د فاټ د فاټا نه څو خزم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږ لاګو دی دا څه دومره شیوی نو په دین نور پاکستان ملګو کوي
لکبلی سیم سره تعلق لرونکي سیاستواله نګت اورګزی بیا وای قبایلی ولس ته پاکستان لپاره ډیری قربانی ورکړي دي خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزی او سړی خپل وګړي نه دی منلي
ما رستو ګورډن 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو چې فاټلا د یو صوبې حیثیت ورکړې شي نو چې دا یې اسمبلی وی او دا یې ته د یو صوبې حیثیت ورکړې شي ما ظاهره دا بیا د خواتین نمائندګي هم راشي چې دا کوم د ریفارمز خبرې کیږي په دې ریفارمز کمیټې کې چې کوم لوکل خزې وکل خزې دي لوکل خزې دي نو په کارداري کې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړې کې هم دي برپور نمائندګي ورکړې شي
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلی ولس ته خپل حقونه ورکړل شي او لږه رسته دي بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبري وشي
خبر دا ده چې پاتش په خزه د خزه نمائندګي خو په پخې وخت کې کیږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او دغه غو درای ټریک دا نه چې په مونږ د لوبې کې چې اوس راشه په خبر پښتون پاک زم شکر چې نو څه معلومي نه مخفي معلومي د خزه خو په اورس ته جاړو
د جمعې پر اس نه وخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په لسمه نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او د هغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه صلاح مشورې اخیستل کیږي د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د سینټ او قومي اسمبلی لپاره ښځې ځانګړې څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملو خو یو کار هم کړی دی هغه هم دا کار کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاټه نه سلور فیمیل راځي لکه دوا فیمیل پارلیمنټریان به د سینټ نه راځي فیمیل موږ ته زیات ضرورت دی افرم ته راتلل خو اوس په دې وخت کې موږ ترایي به کوو کوشش به کوو چې فیمیل د ځان سره په کمیټې کې واخلو پارلیمنټ کې فیمیل نشته
حاجی شاجی ګل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نور ښځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې څوک غږ نه اوري او چارواکي ورته د ملاقات لپاره وخت نه ورکوي دوی وایي چې په یاد دفتر کې د بیلابیلو قومونو د جرګو لپاره په ټاکل شو ورځو هم چارواکي نه حاضرېږي چې له دوی سره لیدنې وکړي تر څو په خبره د دوی له ستونزو خبر شي د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي
د خیبر ایجنسی د ځینې سیمو خلک وایي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بې وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسره خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مراعات ورکول کیږي او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي په دې حکله د باډي یو تن مشر سلطان اکبر پر دې مشال ریډیو ته وایي
چې نن دلته دات مشران تاسو وینو په سونو کې دي خو په دغه کې بیا هغه د یو لسو کسانو سره غنوی ملو شوی او دا ډېره ستره مسله ده چې مونږ پی خیبر چې دی هغه ملاویږي نه د خلکو مسلې نه حل کوي او د په تیره تیره چې کوم دی ضرورتمند خلک دي انتهایی ضرورتمند خلک دي هغو مسلې بالکل په ورځو په ګنټو کې حل کېدل پکار دي چې نه حل کېږي نو مسلې ورځ پر ورځ سیوا کېږي او کمیږي نه
او د لوړګي نه راغلی یو تن مشر باسن خان وایي چې دلته قومی مسالے راوڑی خودسو کی غگ نہ اوری
مسالے کامی جی مسالے راوڑی دو سیاحت راوڑو د اسپتال راوڑو د اسکولوں راوڑو د سرکون راوڑو چې کومي کومي مساری امنګ راوڑو مشران راشو دول دل کسانی بس مازیګر پور وخت تیر کو او واپس بیرته لا شو هیڅ لا غنښ اخر دم پینځم او ته چراغلی او پختنه وګ څو شو کولای میټینګ لا تر کله موجود ده ناسی منګلا سم ملاقات درا کین راغه کوي
او یو بل تن حاجی ګلا جان وای
د خپل وطن ماملي قاتونه راوړي کاغذونه راوړي درغزونه راوړي دي سیاب درب دی بابل کې ملاوي جو موږ له ترخېتی کارونه وکي او شو موږ له مسلې حل کی دا موږ شپکم هفته چې ملي راځو ورځ بناري تیر کو او په منډه مې څور مې من او تاسو کو دلته چې پراسي راته دا وایي چې بس نن میټینګ نه لاړو نن دغه نه لاړو نو پېښ کوي نه پوي ملاقات نه راکول کی پوي خو موږ به کوم نه بایکاټ کوو پوي بس بایکاټ مې بس بالکل موږ به جوړ کوم بایکاټ کوو دو پروګرام نه بایکاټ کوو دو حکومت کارونه نه بایکاټ کوو پوي ځکه چې موږ سره ډېر دوز نظر او ډېر خراب نظر راته کوي پوي دا نظر د انټرنیټ نه دی دا موږ ته
د خیبر ایجنسی د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه یا د دوی چې په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپل خپل ورځ ټاکل شوې ده خو دلته راغلي خلک وایي چې اکثره وخت په دې ټاکل شو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي فرهاد شینوار
مشال ریڈیو خیبر ایجنسی دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج له کبله چې نن په دریم ورځ هم دوام لري مسافر د ستونزو سره مخامخ شوي دي. د اورګاډو چلوونکي وایي تر هغې چې د کوټې او نورو ښارونو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم ونه شي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. خو مسافر وایي دوی د دغه احتجاج له کبله له ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. نور حال د خدای نور ناصر نو په رپورټ کې ورو.
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلوونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلوونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجنې زړې او ناکاره دي او په خبره یا چې انجنې یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیل بیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب لروانه سر پر تو بجور غلن تر وسی انتظار کاروبار ته زما غان سما کور سیجم خو ټیک د کونه رسیجم کاروبار پات دی نو خو مشکلات سو بلا ډیر مشکلات راته جوړ.
د اورګاډو چلون کی وایي تر هغه به د دوی احتجاج دوام ودری تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنو د رغیدو کار پایل سوی نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلون کی له رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنو د خرابې معلومات لوړپوړو چارواکو ته ورکړي خو هغوی په قصه کې لانی دي.
اس حوالے سے ہم نے متعدد بار بلکہ پچھلے
په دې حق له موږ څو ځله بلکہ له تیرو وو اتو کالو راځي په لیکلې باندې ورکړي لیکن تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ کار شوی نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجنې جوړې کړي وایي ورځ په ورځ په کې نورې خرابې پیدا کیږي. هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو لوړپوړو مشرانو سره په دې حق له خبرې وکړي خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو. د اورګاډو چلونکو دا احتجاج وروسته له هغه پایل کړ چې د تیرې سیشنبه په ورځ د بولان په آبیګم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لاره یو اورګاډی له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لږ تر لږ څوار لستنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
وردونکو د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي وایي د غلطه د یو شمیر یرغمل شو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل د والی بیان مشال لډو ته ویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کیږي تختول شوي کسان پکې ساتل شوي تللې لارې تړلې او دا چې قومي مشران له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د خالی پر ورځ د غلطه د شلو په شاوخوا کې ولسی افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا تختول شوي دي. په اړه تفصیل د اجمل انت په رپورټ کې
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګولو په خوندي توګه خوشي کړي. د دې ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل کله یوې خوا قومي مشران او سپینګیري د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوي کسان خوشي کړي بل خو امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګ د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو دو زه پیدا کو او دوی را خوشي کو.
کسان چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه په ورځ په کوم ورځ دا کسان یرغمل شوي وو وویل تختول شوي کسان تقریبا شل تنه دي او ټول هزاره ټبري افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایه ریاست بي سرچيني ازادي راډيو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا یرغمل نیونه د نورو داسې یرغمل نیونو سره توپیر لري. د سرچيني کسان په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو ویل د یرغمل نیونه دا قضیه د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوه. په عین حال کې د ولسی جرګې رئیس وایي دا ډول تختونی او یرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل
راوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډلهیز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک د سیسده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
متحد افغانستان نشان می
تر دې مخکې یو شمېر تختول شوي هزاره ټبري افغانان چې ټولې ولسی خلک وو څو میاشتې وزورول شول چې بالاخره له دوی څخه وتنه د یرغمل لیونکو لخوا ووشل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت ژمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول یرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردن کو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نه لن خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر اکلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړې. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبري افغانان یرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د ویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره کتلې دي. د کرملین ویان د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې رغنده بللې او وایي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطحه کتل شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانیستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی واسکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو واسکټونو په څیر ده چې د نومبر په 13 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی. او روسي چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان هم دي چې په سایبیریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی.
لن خبرونه مولا نجیب عامر واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې له رابی اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلی کې خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپل صوبایي حقونو حصول لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق له اړخه هغې د حق نه ورکړې کیږي او د آئین په 13 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخکې لیکي د دې صوبو شکایتونه تر څومره حده پورې صحیح دي. د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي، خو په عصري توګه صوبو ته چې په 13 آئینی ترمیم کې کم حقوق او مراعات ورکړې شوي دي چې په هغې نه صرف عمل درآمد وکړی شي، بلکې مشترک که مفادت کونسل په سطح د دې خبرې جاج واخیستل شي چې آیا د صوبو د اختیاراتو او د حقونو د آئین تر لاندې عمل درآمد روان دی او کنه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادت کونسل دا ذمېواري ده چې د صوبو د حقونو تحفظ وکړي او که وفاق او د صوبو ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپل منځي مشورې ختم کړي شي. ادارې اخیره کې لیکي د وفاقي حکومت ذمېواري ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقونو تحفظ وکړي او که د صوبو ته تیل، ګیس او بجلی پیداوار کې دې حصه نه ملاویږي چې د هغې اصاله وکړي شي او د هغې حقونه ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د اتوار په ورځ کراچۍ کې د رینجرز ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې پکې د اپریشن صورتحال او د کراچۍ ښار په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچۍ کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچۍ کې صورتحال یو وارې بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچۍ اپریشن کې تیزوالی راوستی شي او د دې اهداف زر تر سره ترلاسه کړی شي. ادارې په وینا د کراچۍ اپریشن څو میاشتو راسې روان دی او مثبت اثرات یې هم هم مخې ته راغلي دي. خو څنګه چې اپریشن لږ پر وشي نو جرایم پیشه خلک بیا خپلو سرګرمیانو کې مصروفه شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدی نه شي. ادارې وایي که د وسله والو پیسه ودرول شي نو د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کیږي. باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسله والو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغې ته مکمل تحفظ ورکړی شي. ادارې اخیرې کې لیکي په کار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسله والو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمې پورې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا خبرونکو فارن پالیسی مجلې په جنوبی اسیا کې پر موسمي بدلون لیکنه کړې. وایي چې په دغه سیمه کې د اوبو نشتوالی ښایي د لویو شخړو سبب شي. بلخوا د برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې بیا د هغه مزور کس په اړه لیکنه کړې چې په پاکستان کې ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. دواړو لیکنو مهمې برخې له بشیر ګواښ څخه.
فارن پالیسی مجلې لیکي چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینې هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلې دي. موسمي بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کیږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راوړل شوی. ویل شوی چې پاکستان غواړي د غذایي اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر اوزي ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې له همدې وجې آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړي وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې پخوا د پاکستان په کوم ځایونو کې سندونه وو اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوی چې د اوبو د نشواله به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتی شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازوره 43 کلن عبدالباسط پانسی له دې کبله ځنډول شو چې د مرګ سزا عملي کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي. خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شي. عبدالباسط په پخو مازوره او ویلچیر استعمالی. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی و چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی و او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړی تور و چې د هغه ښځې تری وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وایي بیګناه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په بنگلاديش کې جماعت اسلامي ګوند له تیرې ورځې راهیسې هړتال پیل کړی دی. په دغه هیواد کې د یکشنبې پر ورځ دوه مهم سیاستوال په دار وځړول شول چې یو پکې د جماعت اسلامي سکرتر و. د بنگلاديش حکومت که څه هم د نامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی خو دا چې جماعت اسلامي په هیواد کې کم نفوس لري نو ځکه حکومت ډیر اندېښنه نه لري چې ګواکې په لویه پیمانه به خلک هړتال کې برخه واخلي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبر ایجنس رپورټ له نجیبه مې راوړو.
بنگلاديش کې له هغې وروسته امنیتي حالات د تیارسۍ په حالت کې و چې دغه هیواد یو ورځ وړاندې دوو سیاستوالو ته په 1901 کال کې د ازادۍ د جنگ پر مهال د جنگي جرایمو د ترسره کولو په تور د اعدام سزا ورکړه. یو خبریال د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې په ډزو وژل شو چې د دوو اعدام شوو تنانو څخه د یوه د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دغه خبریال د وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي. د دوشنبې په ورځ جماعت اسلامي ګوند په ټول بنگلاديش کې د هړتال اعلان کړو او د سر خار ډاکې په ګډون په ټولو خارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې کولې سو د کومې ممکنه بدې پیښې مخه ونیوي شي. د بنگلاديش حکومت د یکشنبې په ورځ د جماعت اسلامي جنرال سکرټر علي احسن محمد مجاهد او د بنگلاديش ملت پاله ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري په دار وځړول او جماعت اسلامي د همدې په غبرګون مظاهرې پیل کړې دي. جماعت اسلامی د بنگلاديش د ووټونو په نظام کې یوازې 3% کې رائے لري، نو ځکه حکومت تمانه لرله چې زیات شمیر کې خلک به د نوموړي ګوند لخوا په اعلان شوی هړتال کې برخه واخلي. د بنگلاديش اکثرو مخکښو ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو د یادو سیاستوالو د پدار زړولو په حق کې راپورونه ورکول. د واکمن عوامي لیگ ګوند د تلویزیون موهنه خبریال راجیب سین چې د یکشنبه په ماښام د اعدام شوي قادر چودري له جنازې راستنېدو نو په چیټاګانګ سیمه کې پرې ډزې وشوې. نوموړی په ډزو ژوبل شو، وروسته یې سا ورکړه، خو د هغه سره په موټر کې سپاره درې نور خبریالان له پیښې ژوندي راووتل. پولیسو د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړي او په سملاسي توګه نه ده معلومه شوې چې د خبریالانو په موټر چا ډزې کړې.
دا مشال ریډیو ده.
په برلین کې د یو اشتاغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې د ناتو په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري، خپل دا ماموریت په 2014 د 2014 کال لپاره تمدید کړ. لغونډې وروسته د جرمني افغانستان د دفاع وزیرانو په افغانستان کې د ناتو عمومي کمانډان خبریالانو ته څرګندونې کړې چې تفصیل یې اجمل انت وړاندې کوي.
د جرمنی د دفاع وزیر اورسولا وون در لاین ویل په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه اخیستونکي هیوادونه سلا شول چې په 2014 میلادي کال کې به هم د ماموریت ته دوام ورکړي. دا ماموریت د ناتو د قاتم لاتړ د ماموریت و برخه ده. د جرمنی د دفاع وزیر لین زیاته کړه، موږ موافق شو او دا یو ډېر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوو. دا یو ډېره ښه نتیجه ده، ځکه لا هم ډېر څه شته چې باید ترسره شي. موږ غواړو چې د قاتل ملاتړ ماموریت ته په 2014 میلادي کال کې. د جرمنی د دفاع وزیر په وینا د دې معنا دا ده چې موږ غواړو هغه پرمختګ چې لا د مخه مو کړی وساتو او همدارنګه مخکې د نورو ګامونو د اخیستو ستو اسانتیا برابر کړو. بلخو د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانگزی چې په دې کانفرنس کې برخه لرله خبر اعلان وکړ، په افغانستان کې ورستیو پیښو یو ځل بیا د نړیوال همکارۍ د دوام اړتیا جوته کړه. خپل ستانگزی وايي ورستیو پیښو مناسبتونو وښوده چې د ترهګرۍ نوې بڼې سره مبارزه پراخه نړیواله همکاري غواړي. زه فکر کوم چې افغانستان د ډېرې مودې راهیسې کړیږي. له همدې کبله زه په دې باور یم چې همکاري او په افغانستان کې ثبات په سیمه کې د پراخه ثبات سبب کېدای شي. همدارنګ بل افغانستان څخه د مخزونو د تیښتې مخه ونیول شي او د کډوالۍ ستونزه به راکمه شي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل په دې خبري غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. نوموړي د تیر وړي جګړو ته په اشاره وویل، دا ډېرې سختې جګړې وي او ما پکې د افغان ځواکونو پرمختګ
ولید.
جنرال کیمبل وایي دوی ډېر مقاومت درلود، خو دا د جرمني او د روزنې مشورې او ملاتړ په ماموریت کې د نورو برخه اخیستونکو او نورو مرسته کوونکو هیوادونو له دوامدار ملاتړ پرته ممکن نه ده. زه فکر کوم نننۍ غونډه او هغه ژمنتیا چې ما د میز چاپېره ولیده د افغانستان د ملي والی حکومت د افغانستان خلکو او د افغانستان ځواکونو ته قوي پیغام استوي. همدارنګه وسلوالو طالبانو ته هم یو پیغام دی چې نړیوال ائتلاف د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي او دوی باید وسلې پر مځکه کېږدي او د سولې په پروسه کې شامل شي. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې ماموریت چې د ناتو د قاطی ملاتړ د ماموریت برخه ده، په نه ولایتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، سرپل او تخار متمرکز دي. د ناتو په دې ماموریت کې امریکا، جرمني، ترکیه، ډنمارک، هالند، ناروی، ګرجستان، هنګری، فنلند او یو شمیر نور هیوادونه برخه لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي اسیا، آذربایجان، بیا یونان او وروسته د اروپایي ټولنې غړي هیواد کروشیا ته رسیدلې. لیکنه وايي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا ځورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وروي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلي د پاکستاني او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګي او تور ویخته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ور شامليږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دی وای کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوش په د ریل پر تمځي په دې هیله تیر کړي چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال جنوري تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وایي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی، د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کول وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر څو میاشتو تیرول وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د کابل او جلال آباد ترمنځ یو نوی لوی لاره چې یو چینایي شرکت پرې کار کوي د جوړولو چارې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ځنډېدلې دي. په دغه پروژه کې د ځنډ راتګ د دې ښکارندوی دی چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو د مخ تړلو په کار کې له ستونزو سره مخامخ دی. رویټرز خبري ایجنسی د دغه پروژې پر وړاندې پرتي ستونزې په یو تحلیلي رپورټ کې څېړلې چې مهم ټکی یې نوریاس نوري اوروي.
د کابل جلال آباد نوې لویه لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او په دوو کلونو کې باید بشپړ شوی وای، کار یې ټکنی شوی او علت یې هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي او که بیا هم ځنډېږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شوو حملو مخه ونیسي او ګزار وي. د چین شنجن بیشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ د دغې لویې لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کیږي او مالي لګښت یې د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیستی په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه پروژه دغه راز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخه پانګونه کوي یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هیواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. په افغانستان کې د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له 2 کلونو راهیسې پیل کړي هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان د فوائد عامې وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی، موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لاره له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلي وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. د دغه چارواکي په وینا هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته رانه وړي هېڅکله به ونه توانیږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجی کاتب چې له دغې چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغې پروژې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې دا کوي په سلو کې یو 50 سهام د دې وای طالبانو د پروژې د خطر متوجه کړی وو او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله. اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ دغه پروژې بشپړولو ته ژمن یو. رویترز وای دغه پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې خو چا ځواب نه دی ورکړی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې چین د یو باثباته افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شینجن ته وغځېږي. پیکنګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالي مرستې زیاتې کړې چې د امریکا متحدو ایالتونو او د دې هیواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان له دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې او تر 2010 کال پورې دې هیواد ته د نورو 328 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویترز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالر مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولي ناتیزه مرسته ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 14500 1800 او 15000 اوریدلی شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو د افغانستان په خوست کې پرون دوشنبه ناوخته یو شمېر بزګرانو ته د اوړي د کر لپاره د غنمو د اصلاح شوي تخم د ویش بهیر پیل شو. دغه زمیندار کلوي خو د غنمو اصلاح شوي تخم ته خوښ ول خو بل لوري ته بیا ځینو د کرنې د سکتور پر چارواکو نیوکه کوله چې یاد اداره تل دوی ته داسې وخت اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کر وخت بیا تیر شوی وي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې یادولات ته د کرنې وزارت لخوا 115 میتریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 50 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوې خو بزګرانو ته یې په 65% تخفیف یعنې څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
استپاره 115 میتریک ټنه اصلاح شوی غنم سالبه د سلور نوی دی د دې قانون توضیح کیږي.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه ګډوډ دي نو د ټول پټی فصل پیاوځي نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخمونه د محلي تخمونو په پرتله 2 برابر ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په استبند د تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلاتو کې اضافه شي. زه دومره متفکر نه یم چې نسبت محلي تخمونه ته اصلاح شوی تخمونه دوه چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پروم دیو بزګری کوپراتیف مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړ شو یې کړل او ډیر ګټور تخمون وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت د موږ سره د یاد زراعت له صدقه نه راکوم کینه وکی ور سره موږ فرض ډیر زوی رات لرو کچیر سره سره پیدا شي.
دی یادونه ورده خوست که څه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبله دوه فصلی زیزمه کی لري خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه ترلاسه کیږي. د چار کتون کی اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداری برخه ته په پاملرنې تورنوي وایي چې د برخه ته لکه سرنګ چې خای توجه نکیږي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د جنوبي وزیرستان د شکتوې سیمې خلک وایي چې سیمې ته خوراکي مواد په ډیره مشکله رسیږي. دوی په خبر دغه هر وخت بندیز لګیدلې وي او خلک مجبور دي چې خوراکي توکي په لوړو بیو ترلاسه کړي. د پاکستان په قومي سیمه کې د جنوبي وزیرستان د خلکو یو استازي بیا وایي چې د سیمې د خلکو پر دغه ستونزه بل حکومت سره خبرې کوي. له سیمې د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان شک توی مسعود قبلیون ویایی چې د خوړو پر دری شرا پیش مشکلاتو او خود ساخته ټیکسون هو په وجه وا ګونی غلا په 15 شل زرا کلدارو اخلو. د سیمې یو مشر مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
شک
دوی هغه یو بدقسمت دي خو را دوی چې 10 جون 2014 نه د بندې کرفیو لګېدلې ده د دنیا په تاریخ دا مرو ځا کرفیو نه لګېدلې اور ته خلک انتهایی مشکل وخت راوي یوه پورا پاک آرمی د راشن په حوالہ کرا د خلک په یو پرمټ ایشو کا 20 گاڑی 25 گاڑی 30 گاڑی روشي هغه شپې علاقې دا غلا چینا غوړی د وی داشي ناوړي د شمالي وزیرستان چې ټیم پولیټیکل انتظامیه دو 12000 روپے اذن وخري خو غوندا ټکسای
در شک تو یو بل ور صد دنکای عبد الله دغه خبره په دارنګ بخش بیايي
در شک تو خلک ته د خوروک سامان راځي انتهایی مشکل شې دي عمر تر دمره چې مبتلا کې بچو شي د زنانو یا ګډون غیر د خپل هیڅ طریقې نه جوړي
رحیم مسعود چکم د ټرک ډرایور دای د خوړو د رادارای او خود ساخته ټکسونو حال په دا رنگ وشایي
اول خو پرمټ نه ملاوي دي لس لس ته پرمټ سے تیرې شي چې کله پرمټ به ملاوي دي ګرام صاحب پر ټکري یې نه 2000 ری پر خو خلی کې چې تان دي روسي باندې تروارا شي دي بل بیا تا باندې څه ته نه نه تقریبا پنګلا شل څه بیا تا به مشته شي ګاډي نه دا کیړي
د شک توي د کبالانو د دغه مشکلات او غشتنو نامې چې د سیمنه د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائم کمیټه مشر مولانا جمال الدین خبر کا هغه هم د دغه کبالیانو لرنیه وکړلا
چې په داخل څه سویا ای د بل بیر پر صحیح ځای په داسه مبالغه هم سړی خلک ته رسی وری هم د پابن هم د دې نه کمیشن خلی نه به انتها ظلم کوي خان څو څو سره او د نړۍ ورځ پولیسونو سره په کلا کا بل خبر او کوم ان شاء الله تعالی دا مسله حل شي
د شکتو کبالیون دا هم یای چې دوی د نور تنگول کړول نشي حکومتي ستر چارواکي دې د دوی په حال زرکی زرکی غور وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د خیبر جنسا لیکوال او سیرنکار اسلم تاثیر افریدی په دې وروستیو کې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت پر فلسفه د پیښور پوهنتون له پښتو څانګې څخه د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړی. نوموړی وایي امیر حمزه خان شینواری په خپلو لیکنو کې انسانیت ته پر هر څه اولیت ورکړی دی او ټولو شاعري له انسانیت سره د مینې درس ورکوي. په دې کله د سیمینا د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ.
په خیبر جنسه کې لیکوال او سیډنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت ډیره ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، د هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو دا حمزه بابا پیغام دی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د
مخلوق د خیګړه لپاره تیرول بکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پیژدې کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
نو یقینا چې دا یو ښه اضافه ده. یقینا چې د مکلی سره وي یو خدای چې د مونږ چې کوم نسل دی راتلونکی نسل یا نوې نسل هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ډي کولی شي. دلته داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینه او محبت ته دا ښه اخلاق ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن د ورورولۍ د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی به کې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شن.